امریکایي چارواکو د پولادو د یوې نړیوالې کمپنۍ رئیس ایران ته د پولادو د خطرناک پودر پر صادرولو تورن کړ. د جمهوری غوښتونکو په منځ کې ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتانو په منځ کې هیلری کلینټن د سه شنبې د ورځې په مقدماتي انتخاباتو کې د امریکا تر نورو کاندیدانو مخکې دي. او امریکایي او روسي فضانوردان سکاټ کیلی او میخایل کرونینکو په فضا کې له شاوخوا یو کال وخت تیرولو وروسته نن مځکې ته راوګرځېدل.
د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب سایټ کې وګورئ. پته مو ده ازادي رادیو .org یا .com. د چې د خبرونې لپاره یو څه تخنیکي ستونزې مو درلودلې، زموږ معذرت ومنئ. زموږ همکاران پر دغه ستونزې کار کوي او غواړي چې دا ستونزه ډېر ژر هواره شي، خو په هر صورت زموږ خبرونې دوام لري. دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي، خو مخکې له دې چې دې پروګرامونو ته وار ورسیږي یو نړیواله موضوع راخلو. د مقدونیه ولسمشر خبرداری ورکړ چې ښایي د بالکان لارې اروپا ته د کډوالو د تلو لار بنده کړي. ګیورګی ایوانوف له جرمني خبرونې شپېګل سره تې ورځ په مرکه کې ویلي چې د روان کال په اوږدو کې دا لار به بنده کړي، ځکه چې د ویلي کله چې په اوتریش کې ثبت شو کډوالو شمیر 2500 کسانو ته ورسید، دای به د یونان او مقدونیه سرحد بند کړي، چې له دې سره به د بالکان لارې د اروپا شمال ته د کډوالو د غیر قانوني مهاجرت لار هم عملا بند شي. نور تفصیل د اجمل ان پر راپور کې.
جیورج ایوانوف شپېګل ته په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي کله چې اوتریش د 2500 کډوالو ټاکلي حد ته ورسیږي، مقدونیه به له یونان سره خپل سرحد په بشپړه توګه وتړي. نوموړي زیاته کړي، موږ همدا اوس یوې سیاسي پریکړې ته اړتیا لرو، ډېر سر بنا وخت شي او اوتریش به د 2500 کډوالو ټاکلي حد ته ورسیږي. د مقدونیا د ولسمشر د امریکا په غوړه سپاره شو چې هواد د کډوالو پر ست شلو یونان څخه مقدونیا ته د وختو هڅه کوله له اوخکی بهون کې غاس څخه کار واخیست. مقدونیا لا د مخلو یونان سره پر خپل پوله محدودیتونه زیات کړي. دا هواد افغان کډوالو ته له یونان څخه دا ور او وختلو هیڅ اجازه نه ورکوي، او له نور هوادونو لکه سوریا او عراق څخه هم د ورځې یوازې 500 کډوال پرېږدي چې ور واوړي. د مقدونیا د ولسمشر سرګندونې د بالکان د هیوادونو د مشانو هغه نظر سرګندوي چې پر کډوالو لګیدلې محدودیت د اوتریش په اقداماتو توجیه کوي. اوتریش د بالکان له هیوادونو څخه تر تیرېدو وروسته د کډوالو په مخ کې پروت دی، او کډوال ترې جرمني او د اروپایي ټولنې نورو هیوادونو ته د رسیدو لپاره کار اخلي. د هیواد په دې وروستیو کې ویلي دوی د ورځې لاتیا په ناغوښتونکو زیات نشي منلی، او د دې کال تر پایه پورې به 2500 کډوالو ته اجازه ورکړي چې د دوی خاورې ته ورننوځي. په ځینو ورځو مقدونیا چې د اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو غوښتنه یې کړې، هیڅ کډوال ته اجازه نه ورکوي چې د دوی له پولو ور واوړي. دا محدودیت په یونان کې د زرګونو کډوالو د راټولېدو سبب شوی. د مقدونیا ولسمشر پر خپل سرحد د کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د لګولو دفاع کړی، سره لدی چې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د بخښنې نړیوال سازمان او نورو ادارو پر دې محدودیتونو انتقاد کړی، او د پناه غوښتونکو سره د چلند د نړیوالو قوانینو څخه سرغړاوی بللی. یوانوف وای، موږ د بروکسل د پریکړو په تمه نشو کېناستلی، موږ خپل پریکړې کوو. د بحران په وخت کې هر هیواد باید د خپل ځان لپاره حل لارې وباسي. نو موږ زیاته کړې له یونان سره د پولي تړل یوازې یو عکس العمل دی. کله چې زموږ په شمال کې یو هیواد خپلې پولي تړي، موږ ورته اقدام کوو. نوموړي ویلي هیواد په یو وخت کې یوازې 2000 کډوال په خپله خاوره زغملی شي. جیورج ایوانوف دا هم ویلي که چیرې د اروپایي ټولنې پریکړې ته په تمه کېږي، مقدونیا به د کډوالو سیل لاندې کړي. د مقدونیا ولسمشر منلې که چیرې هیواد خپلې پولي وتړي، کډوال به د البانیا یا نورو ستونزمنو لارو څخه اروپا ته د رسیدو هڅې پیل کړي. نوموړي زیاته کړي، هیڅوک نه غواړي چې په یونان، مقدونیا یا سربیا کې پاتې شي. د کډوالو هدف جرمني دی. یوانو پوي دوی به بل لار پیدا کی چې د پوینا خطرناک لار بوي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.5 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ پروګرام کې د ښځو د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمویز دفتر د ماشمان د سنگ مرستیاله عفیفه معروف ده. شرغلست
مننه. زه هم په خپل وار خپل سلامونه او نیک هیله انګرن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
د افغانستان په نافذه قوانینو کې د میرمنو د کار د حق په اړه څه ویل سوي؟
بلې، ډیر ښه سوال دی. زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان د اساسي قانون په اته سلويشتمه ماده کې ویل سوي دي چې کار د هر افغان حق دی. یعنی داسې پکې نه دی ویل سوي چې د ښځو حق دی یا د نارینه وو حق دی. دا د دې نه معلومیږي چې ښځې هم حق لري چې کار وکړي او نارینه هم حق لري چې کار وکړي، او دواړو ته یې د رخصتیان او د هغه اوقات چې باید کار وکړي د قانون پر اساس باندې، یعنی نارینه او دواړه کولای شي چې عین استفاده د دغه رخصتیان نه، دغه امتیازاتو نه، او د اجورې نه، یعنی د معاش نه، په عین معاش باندې دواړه کولای شي چې کار وکړي.
هغه میرمنې چې له کورونو بهر دندې ترسره کوي له کومو ستونزو سره مخ دي؟
بلې، ډېر ښه. هغه میرمنې چې د کورونو بهر دندې ترسره کوي، د کور نه چې وځي د کوڅې نه نیولې تر د کار په محیط پورې بعضې چالشونه دي چې د دوی په مقابل کې دي. مثلا په کار کې د جنسیتي تبعیض ورسره کیږي په دفاترو کې، او ښځې ته هغومره ونډه یا صلاحیت نه ورکوي لکه چې کوم چې نارینه ته ورکوي. او عموما مدیران نارینه نه ټاکل کیږي په خپله، چون همیش نارینه په قدرت کې دي، او فکر کوي دوی نظر دی چې یعنی نارینه ښه مدیریت کولی شي او ښځې نشي کولی. په داسې حال کې چې ښځه او نارینه دواړه انسانان دي او دواړه کولی شي چې ښه فکر وکړي او ښه مدیریت وکړي یو کار. او دا هم تجربه شوې ده چې په کورنۍ کې ښځې ښه مدیران دي او ښه اولاد روزي، ښه کور اداره کوي، ښه اقتصاد ته توجه کوي. همدارنګ په ټولنه کې هم کولای شي چې ښه مدیریت کوي. اما بدبختانه چې عموما خلک، عام خلک، ټول خلک، خصوصا نارینه، همیش په دې صدد کې وي چې ارتقا باید نارینه وکړي او لوړ پوستون ته باید نارینه معرفي شي. په دې خاطر هغوی خپل دلیل شراوړي چې ښځې بعضې مشکلات لري په کورنۍ کې. مثلا ماشومې پیدا کېږي، رخصتي اخلي، مثلا د ماشومانو مسئولیت په غاړه کې لري، او همدارنګ په سفرونو کې ډیر نشي چې ګډون وکړي. په هر حال په دفتر نه بهر هم بعضی مشکلات شته دي چې کوم ښځه سوچ دفتر ته رسیږي، په لار، په کوڅه، په بازار کې زورول کیږي، بی ځای خبرې اوري. خو زه مطمئن یم چې هغه ښځه چې کار کوي او لاسته راوړل لري او ګټه لري په میاشت کې لکه نارینه غوندې معاش اخلي، هغه د داسې شخصیت خاوندان وي چې دغه بې مفهومې خبرې او زورونې هغه باندې هیڅ تاثیر نه لري، او هغه مستقیما د خپل کور نه چې وځي خپل کار دفتر ته ځي او د کار د دفتر نه بیرته خپل کور ته راځي.
ډېره مننه. معروف صاحب، کوم خنډونه چې تاسو یادونه وکړه، ستاسو په اند خپله دا خنډونه څومره د ښځو د پرمختګ مخه نیسي؟
په رښتیا هم چې دغه خنډونه د ښځو د پرمختګ څخه مخنیوی کوي او نه پرېږدي چې هغه مقاصد ته چې یوه ښځه یو تحصیل ښځه لري هغه مقاصد ته ورسیږي. هم د تحصیلاتو په دوران کې د کورنۍ نه ممانعت کیږي چې مثلا ورته وایي چې دولسم صرف د وی زیاتی بس دی، نورمه وایي یا پوهنتون د خلاص کې زیاتی بس دی، یا ته باید واده وکړې. بیا د واده وخت د تمامېږي، څوک نه پیدا کیږي چې تا سره واده وکړي. او هم د کار په وخت کې هم همداراز مشکلات شته دي چې د ښځو په وړاندې د پرمختګ مخنیوی کوي، لکه دوی سفرونو ته کورنۍ اجازه نه ورکوي چې بی محرمه ولاړ سي، دوی تر ناوخته پورې دفتر کې اضافه کاری نشي کولی او باید وختي ځان کور ته ورسوي. او همدارنګه هغه مسؤلیتونه چې د کور د دوی په غاړه کې دي، یعنی دوی ښځې هم غواړي چې وختي کور ته خپل کور ته لاړ سي او د خپل بچیانو او خپل خاوند هغه ورځنی ژوند چې نورې ښځې په ټوله ورځ کې ترسره کوي، خو هغه ښځو چې کار کوي دوی په دوه ساعته درې ساعته کې وخت لري چې د ورځې هغه کارونه کې، حتی د شپې جامې مینځي، د شپې اوتو کاری کوي، د شپې دیګ پخوي چې سبا ته ځان خوشی کوي چې وظیفې ته لاړ شي. چې دا ټول کلات لاس پلاس کوي او د ښځو پر وړاندې د پرمختګ او خپل هدف ته رسیدل په مقابل کې خنډ ګرځي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
پولیس
آزادی خزینه پس اجازه نو ورکی چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وقت شری
په هنه
سمیمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو مونږ د خپل مشال صحیح لاره رسو مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وبنلرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو فکر چې مکمل خواږه
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
په قانون کې د میرمنو د کار د موانعت په اړه څه ویل سوی دي؟
بلې، د پن نور قوانینو کې هم فکر کوم چې داسې نه دی ویل سوی چې نارینه حق لري چې د ښځو د کار ممانعت وکړي. نه په مدني قانون کې شته دي، نه د جزا په قانون کې، په هیڅ قانون کې. خو هغه قانون چې ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نامه کلونه کېږي چې د رئیس جمهور د خوا توشیح شوې ده، په هغه پنځمه ماده کې دوه ویشت موارد دي چې هغه تاوتریخوالی ویل سوی دي، او داغه په مقابل کې هر څوک چې اجرا کوي باید مجازات شي. چې د یو د هغو موارد نه نونسمه شماره هغه حق دی چې د نارینه نه اخلي، وایي یعنی په دغه شمیره کې داسې ویل کېږي چې هیڅوک حق نه لري چې ښځې د تعلیم، تحصیل، کار او صحت دپاره کوم کارونه چې کوي دغه نه ممانعت وکړي. او که ممانعت وکړي دا یو تاوتریخوالی دی، او د تاوتریخوالی په مقابل کې په همدغه قانون کې جزا پیشبینی شوي.
ډیره مننه میرمن معروف. د ورستۍ پښتنې په توګه هغه میرمنې چې دندې لري په کورنۍ او ټولنه کې د هغوی موقف څه ډول دی؟
زه باید ووایم چې په افغانستان کې ټولې ښځې سهار چې د خوبه پورته کېږي دوی کار لري، یعنی په شکل د اشکال یا وظیفه اجرا کوي. په ښارونو کې که ښځې رسمي دندې لري سهار د خوبه پورته کېږي زی خپل دفتر ته، خو په ولایت کې په ولسوالۍ کې ښځې سهار چې پورته کېږي مال کاله کوي، په اصطلاح زی پټوی ته، هلته کار کوي، یا ونو ته زی میوې ټولوي، ځینې د میوې پروسس وچول دا شیان کوي، همدارنګه نور کارونه کوي. خو په ښارونو کې هم ښځې د دفتر نه نیولې بازار کې که تاسو لیدلی وي چې د سفروشي هم کوي ښځې دي، خو په دفتر کې چې کار کوي هغه ښځې په خپل دفتر کې ښه موقف لري، دوی په ښه نامه خلک پیژني، په ټولنه کې په ښه نوم یادیږي، خلک ځینې هغه نه دي متنفر نه دي. خو بعضې وخت په کورنۍ کې د بعضې عادتونه له مخه چې مثلا نورې ښځې چې هغوی نه شي کار کولی، یعنی هغه کار چې هغوی ته د میاشتې عایدات ولري هغه کارونه وکړي، نو بعضن عادت ورسره کېږي. نارینه ته یا د دوی مېرمنې ته ویل کېږي چې ښځه د مه پرېږده کار ته، دغه د مونږ کار نه کوو. دا په داسې حال کې ده چې نارینه یا ښځینه چې توانایي د دې ولري چې یو ځای ته لاړ شي، هلته استخدام شي، هلته کار وکولی شي، او په روا توګه د میاشتې څو روپۍ عاید راوړي، هغه په کورنۍ باندې، په خپل ماشومان باندې، په خپل کورنۍ روزمره وضعیت باندې مصرف وکړي، دا یو نعمت دی او یو شکار دی، او هر چا دپاره میسر نه دی. او هغه خلکو ته چې میسر دی باید دا په بده سترګه ونه کتل شي، بلکې تشویق شي چې نور هم ښځې باید کار وکړي. هغه ښځونه هم چې کار کوي د باندې باید چې په کورنۍ کې ډېر ښه وضع ولري، او په سړه سیمه باندې خپل هغه د کورنۍ کارونه هم چې ورته راجع کېږي هغه کارونه هم وکړي. سو چې د کورنۍ غړي داسې فکر نه کوي چې اوس دا د باندې کار کوي او کور کې کار نه کوي.
ډېره مننه کور مودان. قدرمن اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې روغ جوړه خوشاله به وي. د دې ونې خبرونه پیلوو. په روانه خبرونه کې په دې خبرې کې وچولې په افغانستان کې د هلک او انجلۍ نکاح مخامخ نه ترسره کیږي. که ایجاب او قبول مخامخ ترسره نشي څومره امکان شته چې نکاح په جبري ډول پنجلۍ تحمیل شي؟ او په اسلام کې د اجباري نکاح په اړه څه حکم دی؟ دا خبرونه زما مسوده نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له نورګل شفق نه د خځو په اړه د ونی مهم خبرونه واورو.
د افغان خزو شبکه د سولې د همغږۍ په څلور اړخیزو ناستو کې د میرمنو د نشتون په خاطر دغه غونډې غیر شفافه او ګونګې بولي. د دغه شبکې غړي زیاتوي چې د سولې په اړه د لارې د نقشې په برابرولو کې د خزو نه موجودیت ښیي چې حکومت د خزو پر وړتیاوو بې باوره دی، او په وینا یې خزو ته نه پاملرنه به د سولې راتلونکی له خطر سره مخامخ کړي. د افغانو خزو د شبکې غړي دغه راز د سولې د عالي شورا په ترکیب کې د میرمنو ونډه سمبولیکه یادوي او تاکید کوي چې میرمنو ته باید د سولې په خبرو کې 25% ونډه ورکړل شي. په همدې حال کې جمهوری ریاست وایي له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې به د ښځو څخه هم یو کس برخه ولري. د سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو په څلورو پړاوونو کې د ښځو نه موجودیت د افغان ښځو د شبکې او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون غبرګونونه پارولې دي. د دغې شبکې غړي د سولې په خبرو کې د حکومت د سرو کرښو نه روښانتیا د ښځو د راتلونکي لپاره خطرناک بولي. د بیړنۍ مرستو او پراختیا په نامه یو مدني ټولنه وایي حکومت دې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره عملی اقدامات وکړي. د دې ټولنې مسؤلینو په کابل کې په یو غونډه کې ویلي د افغانستان ښځې په مرکز او ولایتونو کې د نارینه او کورنیو لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ دي، خو مسؤل ارګانونه یې پوښتنه نه کوي. دوی اندېښنه وښوده چې که د دې ستونزې حل ته جدي تدابیر ونه نیول شي، شته ستونزه به نوره هم زیاته شي. سره له دې چې په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې حکومت په لسګونو کورنۍ او بهرنۍ غیر دولتي موسسې او مدني ټولنې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره هڅې کوي، خو د افغانستان د بیړنیو مرستو او پراختیا په نامه ټولنه وایي چې په دې هیواد کې اوس هم د ښځو پر وړاندې زور زیاتی روان دی.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې ډیری ودونه د دود او دستور لمخې تر سره کیږي. کورنۍ د نکاح په مراسمو کې ناوې ته دا حق نه ورکوي چې له هغه شخص سره چې دا واده کوي د ایجاب او قبول مراسمی مخامخ تر سره شي. ایجاب او قبول اکثرا د ناوې په غیاب کې د هغې د وکیل لخوا چې د ناوې د کورنۍ لخوا ټاکل شوی وي تر سره کیږي. له دې امله ګڼ نجونې په واړه عمر ودیږي او د جبري ودونو کچه هم ډیره لوړه وي. که څه هم ایجاب او قبول شرعي جواز لري، خو کورنۍ ډیر ځله ناوې ته دا واک نه ورکوي. د غور یو اوسیدونکي وایي د دوی یو خپلوانه وه چې مور یې د پیسو په خاطر په زوره نامزد کړې وه، خو دا نجلۍ هیڅ راضي نه وه. کله چې نکاح تړل کېده نو په هماغه وخت کې زهر وخوړل او مړه شوه.
دا یک روسی خبر بودی مزمی قریه و یک روسی قوم
موش دخپلوان و دو موش هم تلیلی و حلک دیر پیسه دار و او دنجلی مور ده پیسو پا خاطر پا زور ور کرده و خونجلی رازی نو کل چنکا ترل که ده نو شهیدانو تری پشتن وکره چه ده حلک یه قبول دی او کنه جلی زواب نور که و بلاخره مور پا لور جغ جواب ور کرد چه هو قبول یدی. تو شبی ورست انجلی به هوش اسوه کله چې شال تری لیر کړ د انجلی له خولې زګونه راتلل او زهر یې خوړلې و. مور یې ډیر ژړل، خو هغه وخت یې هیڅ ګټه نه لرله.
مادرش ګریان میکرد چیغ میزد دغه وخت چې فایده کو رقم کرد.
د شکردرې اوسیدونکي خاطره وایي کله چې یو انجلی ودیږي باید ترې پوښتنه وشي چې خوښه یې ده او که نه. دا د خپلې وریندارې کیسه کوي چې له ورور سره یې هیڅ خوشحاله نه ده، تریخ ژوند لري او علت یې هم دا دی چې په وریندارې نکاح په زوره قبوله شوې ده.
څوک فامیلونه چې جلۍ واده یا لږ ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د جلۍ لخوا بیا ډیر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د موږ ډیر سرنوشت خرابیږي، بیا هغه د میړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زموږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، موږ ډیر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر موږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه موږ سره نه سیلیږي، دوه طفلان لري منتا هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سی وای مجبوره ام دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده د غټو د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانان استو، مګه ما ژوند دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت دی موږ د نیکو کوم ده. الکم عمر زندگی تباه کیږي د جلیم زکه تباه کیږي.
په ځینو کورنیو کې داسې دود هم شته چې کله د ناوې نکاح تړي نو د ناوې خور یا د کورنۍ کومه بله غړي د ناوې لخوا غږ کوي چې هو قبول دی. هغه وکیل چې د اقرار لپاره راغلی وي ټول توای چیناوی نکاح قبول کړه. حال دا چیناوی هیڅ هم نوی ویلی. د میدان وردګو سیدونکې لالپوره امیرزی د همداسې وی نکاح د سترګو لیدلې حال راتوای چې کله شاهدان راغلل ناوی هیڅ هم نو ویلی. شاوخوا میرمن ویل چې هو قبول دی.
زمنګ په کلی کې یعنی شاوخوا د موږ نږدې چې زما د کاکا خپل ول همداسې و چونده کلی کې چې دی شاهدان راځي چون انجلۍ ته او یو څو ښځې وي مخې پټې وي په باندې تر څنګ ولاړې بیا ورته وایي چې ستا د نکاح پلار څوک دی یعنی وکیل څوک نیسي. ځینې اکثر وایي چې دا شرمېږي غږ نه شي پورته کول یا که هم وایي هغه څنګ ته ښځې چې دی هغو ته به ډېر ورو وایي که ځینې وایي. دلته د دې نکاح چې کله کېدله د دې تر څنګ د دې ورېندار وه مشره خورې ولې او دوه ښځې نورې ولاړې ولې. خو کله چې شاهدان راغلل هغې فکر نه کوم چې ویلي وایي چې زما قبول دی خور ولا وایو قبول دی فلانی نکاح ده خو فلانی وکیل ما هغه ته اخلاص نکاح خلاص شوله او دی په خپل په اومه کې د اقرار وکړه چې ما نه یعنی دا یادونه موکله چې ما خو نه نه دی ویلی ممکن کدا زما خوان یعنی حسابي وکنه چې یزما نه کنه در سره شوی ما خو خپل اقرار نه دا کړی. تر دې شو چې جلی په مخ به دومره کې تننه شپې سبا کې
اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدل شي www.azadiradio.com. خدا چی په یو چا په جبر نکاح قبلول په شریعت کې جواز لري او کنه؟ دینی عالم احسان الحق حنفی وایي دا ډول نکاح په شریعت کې جواز نه لري، دا لخزي سره ظلم دی او یو دبل په حقونو تجاوز دی.
جبري نکاح په شریعت کې جواز نه لري اصلا. دلته اختیار د هلکو د انجلۍ دی، اې د دواړو یو بل قبلوي او کنه. ولې جبري نکاح لخزي سره ظلم ده؟ اوس خو ظاهرا جبري شوی دی او کا پرزا باندې شوی دی، خو نکاح یو صورت نیولای دی. ولې دا د کې هیڅ شک نشته چې لخت سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډیر کله ته الکان ته خزي کیږي او دغه خزه نه خوخیږي، همیشه په کور کې جنجال وي زبل خزه کو یا یو جلې نه وړي دغه کسره واده وکي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز دی چې کیږي.
خاغلی حنفی همدارنګ زیاتوي همدا د جبري نکاحګانو علت دی چې په کورنیو کې تل جنگ او جګړې وي او د دوی کورنۍ ژوند به تل کړاوونو ډک وي.
کچیرته نکاحګانې په شریش کل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې لمنځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري، نیک او صالحه او با فکره اولادونه مېستر وړي. که هر ورځ ته په کور کې جنگ او جګړې وي او د ښځې خاوند نه خوښیږي او د خاوند ښځه نه خوښیږي نو اثر په اولادونو باندې غورځيږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کیږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
د ستري محکمې د تدقیق او مطالعاتو د برخې کارکونکي فوزي امینی وایي په نکاح کې باید د جانبینو رضایت موجود وي. دا وایي ځینې وخت کورنۍ فکر کوي چې دوی څه کوي هغه د اولادونو په ګټه دي، خو په حقیقت کې جبري ودونو ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
ما رضا او رغبت هر دو جانبه
موږ باید په نکاح کې د جانبینو یعنی هلک او نجلۍ رضایت او خوښه په نظر کې ونیسو. په ځینو مواردو کې کورنۍ د خپلو اولادونو خوښه په نظر کې نه نیسي او دې موضوع ته هیڅ اهمیت نه ورکوي، خو کله چې بیا د خاوند او ښځې په ژوند کې جنجال را پیدا شي او خبره آن ځان وژنې، ځان سوځونې او طلاق ته ورسیږي، بیا نو خپله کورنۍ هم نشي کولی چې د داسې ستونزو مخه ونیسي.
د اوس صورت جلاو شه خود والدین هم گرفتنه میکن.
د اسلامي چارو کارپو عبدالرؤف هیروی هم وایي هغه نکاح چې په جبر تر سره شي نو په داسې حالت کې د واده ارکان نه پزای کیږي او په هغه واده کې چې جبر وي هغه نکاح باطل ده.
ازدواج کې اجبار در او صورت بگیره
هغه نکاح چې په جبر تر سره شي په حقیقت کې باطل ده او د نکاح په ارکانو کې کومي او یې تر سره نشي نو دا نکاح باطل ګڼل کیږي. ایجاب او قبول یعنی د یو انسان د داخلي خواهشاتو رضایت، خو که یو له جانبینو نه راضي نه وي نو دا نکاح سمنه ده. زموږ په هیواد کې ډېری نکاحګانې داسې ترسره کیږي چې د جانبینو رضایت پکې نه وي خو کورنۍ په زور پرې تحمیلوي. موږ ته لازمه ده چې په شرعي موضوعاتو کې ډېر احتیاط وکړو او هغه څه چې لازم دي ترسره یې کړو. د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو انجلۍ پیغمبر ته راغله او ورته وویل چې سمې پلار په زور د کاکا زوی ته ورکړی یم چې زما خوښ نه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تا خوښ نه ده نو دا نکاح فسخ خلاصه کړه او هغه څوک چې د خوخت ورسره نکاح وکړه نو په نکاح کې د خځې رضایت اساسي شرط دی او په هغه نکاح کې چې خځه راضي نه وي د نکاح کومه نه خنه لیدل کیږي
پس هیڅ اثر از آثار عقد بر او به وجود نخواهد آمد
درنو اوریدونکو جبری نکاح په شریعت او قانون کې منع شوې ده دا ډول نکاح د دوه انسانانو راتلونکي ژوند له تاوتریخوالي او بدبختۍ سره مخ کوي نو مختخای چې د اسلام مبارک دین په لارښوونو او د نافذه قوانینو لمخې د انساني حقوقو ملاتړ وکړو او اجازه ورنکړو چې په ناوړه دودونو د یو انسان ژوند تریخ شي د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره و تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ
شرمی